라디오.
السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاس. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د تلې یا میزان ولسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي سعودي عربستان باید خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال د دې هیواد له قنصلګرۍ وتلی و. نور موضوعات هم لرو خو دا هر څه له خبرونو وروسته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تیر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال د یکشنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک په دغه ساحو کې د افغانستان د کمانډو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سل دیارلس تنه وژل شوي، یوولس تنه نیول شوي دي، 9 تنه په تدریج زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې هم په تیرو 15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې 40 ټنه چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې 6 زیات شوي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړمه شپه د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات په سدمردي کلي کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردۍ په کاریا کې ملکي خلکو ته مرزوب لغوښتي ده چې 15 کسان ملکي کسان شهادت رسېدلي چې دوه ورونه دي، د یو مکتب چپراسیان دي، همدارنګه د یو کلینیک یو ساتونکی ده، د شپې لخوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ورسره ژمنه کړې چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د شپاړسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل دا نښتې پرون د دوشنبه په ورځ په ګذرې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ وشوې. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لس او د ملا رسول د ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي دي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي. له دې مخکې هم دواړو سیالو ډلو په خپلو کې نښتې کړې دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپله هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنصلګرۍ وتلی و ثابته کړي. جمال قاشقچی چې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د کنسولګری ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکی چارواکي وایي قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان د اداره دوی وایي هغه د کنسولګری له ودانۍ وتلی و. اردوغان چې پرون له هنګري څخه د کتنې پر مهال له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له کنسولګری وتلی و ځان نشي خلاصولی. د ترکیې ولسمشر زیاته کړه چې پولیس، استخبارات او قضا په دې اړه څېړنې کوي. اردوغان څرګنده کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دا قضیه حل کړي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تېر یو کال کې د هغو روسانو شمیر ډېر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. دا نظر پوښتنه د لیوادا په نوم یو خپلواک مرکز د سپتمبر له شلمې د سپتمبر تر شپږویشتمې ترسره کړې ده چې نتیجه یې پرون خپره شوه. د دې نظر پوښتنې په سلو کې 9 ګډونوالو ویلي دي چې پوتین تر ټولو د اعتماد وړ سیاستوال دی، خو دا شمېره د جون د میاشتې په پرتله په سلو کې 9 او د نومبر میاشتې په پرتله په سلو کې 40 کموالی ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 15 ګډونوالو ولادیمیر ژیرینوفسکي چې یو افراطي ملتپال سیاستوال بلل کېږي او د روسیې دفاع وزیر سیرګی شویګو د باور وړ شخصیتونه بللي. او رسای خبر د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو تمرینونو کې چې 12 ورځې به دوام وکړي، شاوخوا 200 پوځیان ګډون کوي. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالند، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولند او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنګي او C-130 پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. لازدهی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو خوابوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي افغان ځواکونه به پرېنږدي چې دا ملي پروسه څوک ګډوډه کړي.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور د حملې عاملین به ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې وچکالی د کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ خلک سخت زیانمن کړي دي.
غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دنګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي. باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ او ډېر د تکلیف څخه خلک مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي دي چې خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي د سعودي نظام وژل شوی مخالف خبریال په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګرۍ کې نه بلکې له قنصلګرۍ بهر وژل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او د هم د دې خپرونې لومړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر معذفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځای وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15,000 سل مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونو هم د مرستې غوښتنه وشي.
موږ تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت ټینګښت کې په همغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه په سر ته ورسېده، په همغه ورځ چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي، ټول ځواکونه به د دغې پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې پر روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نښه کړي. د طالبانو لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یوه ناوړه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هیڅ یوه هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانستل شي. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیت نیسي، پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکي وګړو د خوندیتوب پام ساتي، باید دغه ملي پروسې چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پوښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، په دوی صرفا د هغو مراکزو د خوندیتوب لپاره مرجف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبان ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې د ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس پر کور د بمی حملې د عاملینو د نیولو څیړنه پیلوي او د پیښې عملان به ونیول شي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړیتوبونو کې دي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رئیس په کور د شپې بمی حمله څیړي ترڅو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز آریایی په کور د حمله هدف څه و. هغه وایي هغه پیښه چې د آریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیس سیمې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغه پیښې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا 2:30 بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز آریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیرا حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښمن نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو لوري سوي چې کمیسیون په بیلابیلو عواملو نمونه لورستی لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نخښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکونکو او یا د کاندیدانو په نخښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر ثبوتاج شي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل ترڅو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
اخر افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. ښاغلی عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغېز وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړی.
Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلی دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداری ورکړی چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقالې د لیکوال په څېړنه دا خبرداری په داسې حال کې دی چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړي او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسي د افغانستان په اړه په خپله مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غوندې امریکا په افغانستان کې بند پاتې دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د توریستانو د پناه ځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته لولو چې نه امریکا بریالي کېدای سي او نه هم له افغانستانه لاس اخیستای سي، ځکه که یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي توریستان به له هغه ځایه امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکېچ څخه په مستقیمه توګه اغېزمن کېدای سي. د فارن پالیسي د مقاله لیکونکي په وینا امریکا باید له افغانستانه د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هماهنګي وي څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ وچکالي ځپلي خلک وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دانګام ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د وچکالۍ د ستونزې په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې سره نږدې پرته ده، پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وې. چینې، کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهېدلې. د همدې اوبو برکت و چې دانګام زرغونو، خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تن اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم اجمیدین دی، د قاسم د کستو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. خوځانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ بر ول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي او هغه ټول وچ شو. د مڼو دي، د الوچو دي، باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سختي او تکلیف سره خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی ورڅ په غرونو کې وچ شوي دي. ان دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه دغه نو هغه ته کډې او دغه خلک هوګلې د اوبو په دغه پسې.
زما جنور محمد نوم دی. سږکال بیخي چې هغه غوزانو او مڼې او هغه شیانو هغه خپل فصل هم ونه کړو. د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی. چینې وچې شوې، زیرمې چې وړې وې باید چې دغه حکومت او دغه نه موږ دغه وکړو ولس هېڅ شي نه شي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور، ډېر لوی ناورین دی او زمونږ باید چې حکومت جدي پام وکړي دانګام ولسوالۍ ته، چې دا خلک پتې دا نور هم بېځای شي. څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي، نو ډېره زیاته مشکل دی ورته او باید چې د دې غور وشي. ساګانې ورته وکړي، دا بندونه ورته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګام ولسوالی استثناء ان ډیره زیاته یعنی هغه درجه ته چې هغه تمنګا سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینی وچ دي الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبع د اوبو وچ ده په دغه صورت کې منګا ډیر زیات بے وسه یو یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه لس فیصده ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی د وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت یې د واورو سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نړۍ د هیوادونو د پوهانو د ګډ پلاوي آی پی سی سی په نوم ټولنې چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده خبرداری ورکړی چې د ګلخانهي ګازونو د خپراوي دوام به د ځمکې د کرې تودوخه پر روانه یوه لسیزه کې یوه نیمه درجه زیاته کړي. نړیوالو خبري اژانسونو د دې راپور جزئیات خپره کړي دي چې دا د سهارنۍ خبري مجلې په دې برخه کې وړاندې کیږي. د ځمکې د اقلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو مخکښو څیړونکو او پوهانو د ځمکې د تودوخې د خطرناک بهیر د مخنیوي لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د نړۍ د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوي آی پی سی سی چې د نوبل جایزه هم ګټلې د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د مضرو ګازونو د اوسنۍ کچې د دوام په صورت کې د ځمکې د کرې د تودوخې درجه تر 2030 کال پورې د سانتیګراد یوه نیمه درجه زیاتېدای شي. د ټولنې حتی د ځمکې په تودوخه کې د سانتیګراد د یوې درجې زیاتېدل هم مرګونی حالت بللی او وایي چې د ځمکې د کرې په ایکوسیستم کې بدلون به په راتلونکو څو لسیزو کې د یو شمېر خلکو لپاره د ژوند او مرګ د ازموینې حیثیت ولري. په دې راپور کې چې 228 مخه لري او آی پی سی سی په جنوبي کوریا کې د اقلیم په اړه د یو نړیوال کنفرانس په پای کې وړاندې کړ ویل شوي چې د ځمکې د کرې د سطحې په تودوخه کې د سانتیګراد یوه درجه زیاتوالی راغلی او همدا خبره د دې لپاره کافي ده چې د سمندر د اوبو ارتفاع لوړه شي، ویجاړونکي سیلابونه راوځي او سخت او خونړي طوفانونه او وچکالۍ رامنځته شي. د پوهانو د څېړنو له مخې د سانتیګراد تر دریو او څلورو درجو پورې د ځمکې د کرې د سطحې د تودېدلو بهیر دوام لري. د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی په خپل راپور کې وایي د سانتیګراد تر یوې نیمې درجې د ځمکې د تودوخې د محدودولو لپاره د بشري ټولنو په ټولو برخو کې چټکو هر اړخیزو او ناڅاپي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې مشر هوی سونګلی په یوه خبري غونډه کې وویل دا په حکومتونو پورې اړه لري چې چټک هر اړخیز او ناڅاپي بدلونونه راولي کنه. د امریکا په کارنل پوهنتون کې د اقلیم د چارو څیړونکې ناتالی ماهوالد وایي تر 0.9 درجې پورې د ځمکې د تودوخې محدودول به له همدا اوسه د انسانانو او نورو مخلوقاتو لپاره د ځمکې یوه ستونزمنه خو بدله بڼه رامنځته کړي. ماهوالد وایي د بشریت په وړاندې ډېره لویه دنده پرته ده او دا کار ناممکن هم نه دی. د اقلیمي بدلون په اړه د آی پی سی سی راپور وایي چې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د کاربن ډای اکساید ګاز د نشر کچه چې اوس مهال په زیاتېدو ده راټیټه شي تر 2030 کال نیمایي او تر 2050 کال صفر ته راکمه شي. په راپور کې یادونه شوې چې که د میتان ګاز په څیر د نورو مضرو ګازونو خپراوی کم نشي نو د ځمکې کره ښایي د تودوخې له یوې سختې څپې سره مخامخ شي. په راپور کې د ځمکې د پالیسیو په مدیریت، د انرژۍ، صنعت، ترانسپورت او د ښارونو په رغنیزو چارو کې د بنسټیزو او چټکو بدلونونو سپارښتنه هم شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
ز زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، ګردیز، خوست، پل علم، جلال آباد، اسدآباد، پارون او مهترلام کې خپریږي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د ورځنیو خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې 113 وسلوال وژل شوي، 11 نیول شوي او 9 نور ټپیان دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې ورمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په صدمردی کلي کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې د نښتې په گزاري ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپله هغه ادعا چې ترم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنسلګرۍ وتلی و ثابته کړي. د اوکراین دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي شاوخوا 200 پوځیانو ګډون کړی او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تیر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ.
دا ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو، د ژوند په رنګونو کې له هغې ښځې سره غږیږو چې د خپل ماشومانو د روزنې لپاره یې ډېرې ناخوالې زغملې. مور کوي که ووایې اوس ژوند څنګه تیریږي؟
ژوند خو ډېر یو غټ داستان د بچه کوي. ډاکټر ته تللي وم، ډاکټر صاحب دا وختنۍ خاطرې مې هېڅ له یاده نه وځي. په زړه سوم ورته وای نه بچه له یاده یې وباسم، مال خو څه هر څه کوم له یاده نه وځي. دا خو ډېرې غټې خاطرې، ډېر جنجالونه.
بیا د اولادونو د نادسامه ساتنه کوای شوی؟
وړو بیا غم سیاسارې خو سخت مې تېرې کړې، دوی مې سر بلنده غټ کړې.
کله داسې نه دي شوي چې چا ملامته کړې چې والا اولاد دې ولوېدو خوښ شو داسې؟
نه، داسې اولاد مې غټه وه چې دوی به ویل وای کاشکې د تا لور وای، لوره به مې راته ویل کاشکې د تا لور وای. څه اولاد ما تا زوی وای، داسې ښه غټه یې. ما به ویل مال کاشکې مې تا که درته زلمی زوی درلودی، غم به مې څه و. اولاد مې ډېر ښه لوی، که خو په ځان مې سختي ډېرې راوست.
څنګه سختي دې راوست؟ خپله دې هغو پالنه دې تنا باندې کوله په کور کې تنا؟
نه، سړی مې شکر ده، خو سړی راته درې غشتې عملیات څه جای کې ولیده. او ټول لورونه ماجر و، مسافر و، زه تنا وم. څه له مکویانې سي نه ما په اوږه کالي را وړل پټ، ما کور کې پرېوله پټه مې بېرته ورغله. ما اولاد ته کالي کول، ډوډۍ کول. سړی کور کې راته ولید کنه عملیات څه کنه، ډېر غیرتي سړی و. عملیات یې کړی و، دا یې روغی په مارکیټ کې لارې نه بار کته کول. حال کنه و پیخه عملیات تا دیگور اعتبار کنه که دی مجبوره این یا خان دلور میوه بیا بچه که آقای سخت تیری کری دی اعتبار بخدا که دی بدی شپی بخوب که ویل بیا بدا نان زن آنه نان بید و دی بم بخوالا کنه بلا بیا بدی بخوب که آقا ناری وخلی که آقا باس کل تا پس که که سر نان نخیزی این خسار و نزده لور دور سخت بیا دور اکی تولیگا بلی خشتی تا دوری لورانو تا دیس تشویش با میوه چه واده بسته دوستانو دیبه که ندر لوده چی زوری دیبه جلکه نوی آقای لری زین لرم ما پزان سخت راستی ما دو دوی روزوگانی پوره کمد ما وزی آقای موری دوره دوره لری سوی سما آقای آقای پنده که پساری شی ما اینو نکرم سی رو بیر دیرم لام سری سرطرده پروس سوی افتخار که رو بانی.
د ژوند رنگونه په زړه پورې خبرې اترې مو اورېدې چې نن ورځ د یوې بې وسې مور سره وي. قدرمنو اورېدونکو، د سهار په 8 بجو زه احمد تکل به هم ستاسو خدمت ته راځم او دا ځل به د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. خو دا شېبه چې د سهار 8 بجې او 1:30 دي، سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی.